سلام ستریم شه ده سهر و بجی شوید امریکا غاگشنا راڈیو پروگرامونه ختم شول ده ریزه صفی الله ستانک زیموده میر احمد صفی په تخنیکی همکاری ده ازادی راڈیو ده سهرانه خبری مجلی تخرق لستویم نن یک شنبه ده اسد سوار لسمه ده اگست پینزمه ده براندی پا پروگرام که آوری چه امنیتی چروکی وی پا ننگرهار که ده امنیت ده تنگخت لپاره حدس زیادی کردی دفاع وزارت وی ده غولایت اضافی سرتیری استولی چو لپولیس و سر همکاری وکری ده ترکیه و لسمشر رجب طیب اردوغان وی ده امریکا پا براندی صبر ختم شوی او غواری پا دو امریکایی وزیرانو بندیزون ولگوی خدا هر سه لخبرونو ورسته مهم خبرونو سرټکی د دې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستري غونډې ته تیارې نیسیم او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ دی وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی پر خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل چې د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نوري پریکړې د جاوزجان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي
به معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
ایوه موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي موږ هغوی دولت ته سپارلي د هغوی شمېر 250 تنه وو دولت قوانین عملي کوي د هغوی د مجازات او مکافاتو پریکړل دولت سره ده ترادمنش په وینا تیره اونۍ د جاوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 250 وسلوال ورته تسلیم شول د جاوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه د جاوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جاوزجاني د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش تسلیم شوي غړي به د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستري غونډې ته تیارې نیسي د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه د رواني پنځمې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل ده
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي مدني ټولنو څخه به خلک وي دنیا عالمان به وي په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی خو وی ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغو سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي د سولې ولسی حرکت په جمعې پورې د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړی په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شو د میمنې ښاروال احمد جاوید کیوان پرون شنبه په فاریاب کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي او په ښار کې به کثافات هم کم شي د میمنې د میوې مارکیټ دوکاندارانو په پانګوالو په خپل مالي لګښت جوړ کړی د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته وویل دا مارکیټ یو اتیا دوکانونه لري د فاریاب ولي ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین کې د برق او د برق پرسولو کې مرسته نړیوال خبرونه په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راووتل پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي فارس خبری آژانس پرون شنبه وویل په کراچ کې یو وګړي له موټر پر خلکو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوونکي نیولي په تهران اصفهان شیراز مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې کولې خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اورېدل کېږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د امریکا د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې. د امریکا حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برانسن په نوم یو امریکایي کشیش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولی خوشې کړي. واشنگتن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول. اندرو برانسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلیګادین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخان په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 کال کې د یو روسي رګروال یوری بوګدانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کاله بند محکوم شوی و. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې په بد نوم درلود او د یوې چچنۍ ښځې د تښتولو او ظالمانه قتل په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشي کېدو وروسته په مسکو کې په ډزو وژل شو. سره له دې چې یوسف تیمورخانوف د ډګروال بوګدانوف د وشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بېګناهۍ ادعا کړې وه. تیمورخانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار کې په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیګادین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازې ته ورغلل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولي دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم، در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې په وروستۍ اونۍ کې خونړۍ حملې وشوې او لسګونه کسان پکې مړه شول، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکا ته صبر ختم شوی.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
غرمه ډوډۍ ته مې زه په مردارو لاسو یې نه خورم، خو ځینې مستري هم شته چې د لاسنۍ تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وی خوري. والله د مستري یمه، کوم مشکل نشته، ده مننه مم دشه قوي یم، بس زور یې نه رسېږي.
بیا مو هم سهار په خیر. لومړی مطلب ترازو. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله ازمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپله کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې په اسکری قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینه خانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
د ګمارم هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار رسېدلې ده او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې وروسته هم ترسره شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم، در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت
بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه می
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه نا څه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل سوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې یې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل سوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیره واګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
آزادی خبری مجله اورئ.
بیا هم د ننګرهار په اړه یو بل راپور. د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدل شوي. دغه ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته وویل ټولې دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه یې اندېښنې بې ځایه دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د حج اوقاف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوې اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
شریعت متعلق د اصول او د قانون د حج اوقاف د وزارت او زموږ د ریاست د حج اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې دي او په دې کې څه لایې قسم د فکر مثالونه نه پیدا شي او نه پکې شته چې خدای نه خدای کې نو قسم درسونه پکې تدریس کیږي. دغه ان شاء الله نه زموږ په حدودو دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا 400 دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب او جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعاله حضور لري او د دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14 د ننګرهار په چین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونې بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي ویل دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون له مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي. دغه باید مستند علما ځای پزې شي. دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به ترکه موجود وي. د دې تر څنګه چې موږ زده کړه کوو، موږ علوم زده کوو، موږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خوی او فکر باید څنګه وي.
دو خاغلی حنفی په خبره کې څه موس په هیواد کې د نننه د دینی ذکرو لپاره ښه زمينه برابره شوه چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخنیولي، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له رضوان مراد اورو.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برطانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځ چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتک او مش کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځ افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورسپانې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجی سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړې دي. اویا کلن حاجی سلطان د ورسپانې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجی سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورسپانې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړی اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورسپانه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه یي موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلېرویشت کسیزه کمیسیون په کار پیل وکړ. دغه کمیسیون به د مولوي قیام الدین کشاف مشرۍ په درېګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکه وي. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک د کمیسیون جوړېدل اغیزمن بولي او د دوی د وړاندیزونو او طرحو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلېرویشت کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شوي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به وزیر محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د دیرش میلیون افغانانو شهرت په مځکه ویشتلی. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود ویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د شپږ سوه درې څلوېښتم ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو څلېرویشت کسیز کمیسیون وټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغېزمن رول د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي.
جنگ جولک سول خا
سول او ملی یوالی د هر ولست بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په غزنی ولایت کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کوي. دوی له حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالۍ څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې ترڅنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزني کې په یویشتمه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو سپیرکۍ او بادیانو کېږي، نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرانه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر دی ورسی دو ملت دا دسی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نسته. بل ستونزه دا دسی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی موسم کم دی او خلک سی وسنه لري پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خاره پورې راوړلای نسی.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي، نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي، دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي، نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو ته نه بیول کېږي.
نور لاملونه هم سه یو دا چې امکانات نشته په سیمو کې د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت د خلکو بېخي زیات خراب ده، داس کله سه ساعته هیڅ موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندوی ادارو هم څه کړي دي کنه، نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د روغتیا ریاست په همکاري زیاتې هڅې کړي دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما در ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وای د حج او اوقاف ریاست سره هم د منبر لالار د عامه آگاهی په برخه کې غونډینه ولې دي، خو بیا هم ډیرای خلک دې ته نه حاضرې څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي.
و به خصوص ما به ریاست حج او اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیرای برخه جګړو ځپلې ده، چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاو څخه بے برخی دی.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
دفراندوم سورس
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د انلاین خبرونو د اوریدو لپاره آدرس دی. کولای شئ راپورونه او مطالب هم په دغه ویب سټ کې ولولئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسیدو خبره وکړه او ویل د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوه لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت ته ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکرراً له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیې حکومت نیولی خوشې کړي. واشنګټن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسون د برخلیک په اړه یې هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسون د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان کې د داعش تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دي. دفاع وزارت په وینا تېره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 250 وسلوال دولت ته تسلیم شوی وو. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د کابل ښار په غازي سټډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شوی دی. د فاریاب والی ویل د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق پر رسولو کې به مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړي. او د چشنیا په ګلیداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دای د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او وژل شوی. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي. همدارس facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د کولای شي د خبرونو حل ته هم ولولې او نور مطالب او ویډیوګانې هم وګوره.
د ژوند رنگونه
نن نه عرب شاده مستریم.
د څه شي مستری؟
دای موټر وړکه موټر.
که موټر هر خرابي ولري ته جوړول شي.
خو دلته مختلف کارونه دي پکې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشين کار. منګه دی ماشين کار کوي.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردي کړی دا دوه درې کال دی استادۍ کې.
دغه د موټر مستریان چې مالی دلی د دوی کالي ډیر تور وي غوړ وي خوستا پاک دي. دا څنګه
د څه ما پاک خور مستریم او ډیر ځان ته چټلی وغنه پریږدم.
چې د موټر لاندې څملی نو بیا څه کوي؟
بیا وسایت ته یو شاور امر او په سمونو کنه. ځنه پرې چې مثال کالی خراب شي بیا ځکه لدی نه سړی مرز مخلي مریضیږي. نو کوشش کوو چې یو شای ځان ته ورکو په باندې بیا سم کارو کو.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماخام شامپو د په مغې مینځو.
او غرمه چې ډوډۍ خورې نو بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردار لاس نه خور. او دا خو چې په مردار لاس خورې بیا ډیر د لاسونه خرابې. خو ځینې مستریان شته چې د لاسونه تورې په مدار لاسو باندې شروع کوي خوري چې بیا ورته ویلې ده چې کوي ولا د مستری م کوم مشکل نشته ده ینه نه مم د څه قوي م بس زور نه رسیږي. مدار چا خپل مختلف خواص
فرق. نو دا خو بیا وخت کې زور پر رسیږي کنه ده.
خو بیا آینده کې شته ای عمر په پښې دوی توان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگانه دی بیا خرابې. نو کوشش باید تو کې سی ډیر په اصول باندې کډوډي خوړل شي خوړي نو لاسونه پاک باید پری.
لمړی ځل چې کار اپیل کړ لچا سر در اپیل کړه او چرته
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړه. زما پلار استاد و دي مستری توپ. بیا غ سره مې اته کال مستری شاګردي وکوله. بیا غ دوه را کړل خپل دوکان ما ته پری کو دي خپل کار وسکه و ده. الحمدلله زه خپل استاد یم.
پلار دې چې هم استاد دی هغه وخت چې تور سره شاګرد وي غوسه خو به نه درته کوله کله چې یو شی خرابې ده.
نو دا خو معلومه ده شاګردي کې وکیل تکول. نو دا شان په کې ستدي چې ترغو هغه خپل مقصد ته غواړي ورسیږي.
اوس پنه خو به نه میشتلای
والا پوس بنه میشتي وخت راغله د شډیر په خارسي پوس بنه مخلي ورور بس خاطر دي چې اولادم د شاو نتیجه ته ورسي د شاګردان ستې دوله ځله کال شاګردي کړی ده لکه نو سم ما شاګردي کې لګی دي کومه ته نه دی رسیدې
څنګه ده اوس ته ژوند خده جوړ ده ل دې کار سره
شکر الحمدلله ډیر خده هزار بار شکر گزاره شکر بار
زاد خدا چه خوشحاله مننه
تانم دیره مننه خیره
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 کېږي. بل پروګرام ال کابل سټوډیو نه احمد هنایش وړاندې کوي.